السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړی شوی دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یو ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوز میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخواني پوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پانه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخه حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د خځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 20 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 10 او 30 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوز ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړې چې دغه بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولي امنیت وساتي. د پاکستان د پوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاصي او اسرائیلو ته ورسېدې. د یرغملی آزاد شوی خزی 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دي. د راپورونو له مخې دوی 441 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزادو شویو ښځو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یکشنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 30,000 فلسطینیان پکې ووژل شول.
د ښځو دیدلوری
هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که دن را سره په هیلی پروگرام که هغه انجلی ملمنه ده چه دی دا طالبانو پا دورکی او کال خوانزه هم لسته دی. سمیا هغه زدکون که چه ترش پگم طولگی زدکری وکره شوی خطر هغی روسته لزدکرو پاته شوه. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. خوانزی تا تللی وی چه که مورس طالبان را غلل کنه رخصت وی؟
سلامونه، زبت تو ایم چه زب باختل اوم سنف که اوم اوش بگم که چه کل طالبان را غلل زه چه کل مکتب تلای مپاغی وقت که طالبان یعنی نوی را غلی ما یو کل طالبان پا وقتی ویل خوصه پا اوم سنف که چون نسوم داری ورزی نور زلان درم.
آها، یعنی طالبانو دوره کم تاسیو کال ویلی ده دغه کیسره ته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، د یو کال د څنګه تیر کړو؟ د ویرې در سره و چې تم که اوم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان داسې او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نه وو مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته را نسي، حتی چې مونږ په اخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې را نسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل امام هم را سره، دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کوم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم اووه کلو.
هغه وخت کې کوم مضمون خزده کوم دغه ټول اول سنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خزده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم سنف پورې او په اووم سنف کې چې شپږم سنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاده کوله ما هغه استاده هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاد زمونږ څومره ښه وه هغه استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ امچنن زمونږ سنفیانې چې سنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وي راسره
څومره چوکۍ کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنوله مم بهته زه په اصلا په صنف کې وړه وم ډاکټر به زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وځ د استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه یې ویلی استاد را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد یې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
پدې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړل ته انګلیسي وایې یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول ور به راسره درس ویلی او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندو مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسره
شته څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډېرې د تیوري راته په غوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تا ولې ما کتابچه کې ده ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورکه کړې په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ظلم وویل چې څه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کښې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې څه ویل وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت به بیا اوم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وایه دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې
ما هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا نوم صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به ایبا نوم چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته یوه خاطره مې هم دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کښې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کښې څه شی اخېستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یي نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي د دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره م یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره م یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پېنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانې د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم
ښه خیاطی کې چه زده کړي چه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره
زده کړه او استاد ته ځان ته تر اوسه پورې ګنډلي که نه یا له هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یوه وړه کښتۍ کمی شه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې د ملکه سوریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه هم یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کنډي والا نه لري حتمان، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ځوان داسې د وړکینې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوي، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نه شي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمان مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرودي، ما خپلې خویندو غوندې تعلیم لرودي، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، کوم شهره په یاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شوه، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره بانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رستی و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رستی رو یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو چې ډېر زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېنیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به له هغه له ژوند نه واورو، د دې د لیکنو په هکله، د دې د ژوند په هکله به له دوی نه واورو. هغه له فتانه ژوند د خبرونې ته ډېره ښه راغلې، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتګانې کور مو ودان ساس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فاطمه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایي
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پیل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونس کولی ماسنو نسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل سی وخت مې ضایع نه سي وغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول د مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سایو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې غنه وروسته سی بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخښونو اجازه ورکړل شوه په طبي بخښونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستر مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فاطمه جانې فاطمه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودي ولې
ته موږ ډېر نا امید کړو هغه وخت کې لازه دومره نوم نه امید خو ځکه چې داس ویل کې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا انشاءالله موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعیانو زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه هکله م راته ووایې.
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژندله طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس خلکو په کښې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مجبور هغه وخت کښې زه وم همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر م ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلکو سات یوازې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کښې ووسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېده همېشه زما خوښه م همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشوم خوښ سو ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم داسې وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه م راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساسه غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کښې په دولت کښې په نظام کښې په هلته و هلته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شو چې هغو خلکو ته رسېدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې څه چې شاید دا انتخاب کړم نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسېږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه شو ویلی ځکه وایي هر کس ځان ته شاعر نه شو ویلی بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هغلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کښې په کلتور برخه کښې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکلې کول بیا ډېر هغه وخت کښې چې موږ مکتب کښې ولو دې کښې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه و نو بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا ما لا وقت پیل کړی لیکوالی سی کله زموږ ونسوی ما ونسوی کولی سی هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ وسو سه کوم زموږ ارمانو بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړی وسي موږ کولی سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کېږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو د موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده په هغه اساس باندې بیا ما د کوالي پیل کړي
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه کله کوي بالکل مسام باندې مالک کول
نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس هزار زمونه غوښتل چې په خپل خلکو کې هلته څه مغازون کوو زکال تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پرسنه یو پکار کاو نو کار څومره فکری ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې یې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای سې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی وو او په هغه خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغه کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم اما په هغه څه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې انجلۍ و دی یوې خزې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی دا ستونزه دی دا د ښځې د وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیات ستونزې پارجي کیسې هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم چې افغان ښځې تېروي کوم چې افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه د پر کار وسی، باید خپل شزی انداسي زیاتره سی دی، خپل شزی انداسي ذهنونه لري د شزو په مقابل کې، د شزو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسي سی شزی په خپل دا اقدام وکړي سی دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله ووایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته باقي دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره نجونو ته اول ځکه ماته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو نو د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي و لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایي بې شاعري وه دا محدود ساتلو، نو ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل، او نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېرو زیات ستونزو. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالت کې، موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و. ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي، دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه، او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله، د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دا خاطر باندې مجله تر وستل بیا د شازو لپاره اوس د شازو خوشبختان انجونی اوس ته زیات خوشاله ام دي زه خپل شرکت د انجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کیږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس انجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ونیسي په فزیکي بڼه بیا په فزیکي بڼه باندې موږ دومره پلان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې ډیسکو او انتخابو یې ډیزاین او یې بیا په آنلاین باندې چې لږ په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یوه برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغا از ماسر زیادر وقت شخصی از ماسر کمک زیاد کهی خواصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان درون داتر خبالی مختورو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلنډ را ته وایي
زمان په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت ده دا یو ښکاره خبره ده نه تنها د ښځو که زه وایم چې د ښځو ژوند سخت ده په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې شته سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو واکه نوم یو زندانی سوند که موږ
فتانه جانې کده خبرونه په پا پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور نو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
نوانو سرونا دشنو موت کا دم زیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو
غلی بابو وایا بوس پکی گویا بو کاڈی